ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دمحال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی په دې خبري سات کې مو زه مجید بابر هرکلی کوم په دې خبري غړای کې مو د قبایلو خیبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل راپورونو سره سره شنن یو تبصره هم راوړی دی کولمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل ګولیا سره
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی عوامي نشتل ګوند د خبر خوا په حکومت نیوکې کړي چې د تخغری پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي د پاکستان د کورونا چارو وزارت د زمینی ټاکنو پر مهال د وسلوالو بریدونو اندېښنه څرګنده کړې او روسي ځواکونو د اوکراین په لسګونو ښارونو بریدونه کړي چې 15 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ پی ډی ایم او په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړې او د وینا په ترڅ کې په صوبې کې د بدامنۍ پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمہواري پر یو بل اچولې ده. په پی ډی ایم کې شامل عوامي نشتل ګوند مرستیال مشر او قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دی. د زیاته کړه تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر بخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه او ویل چې په سوات کې ترهګری پیښې زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې د ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. دوی ویل چې د استخباراتي ادارو کار د حکومت مخالفینو ټلیفون ریکارډبل او د لړکو پورې پاتې شوی دی. سسي مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کړي چې په رستو کې په سوات کې د نامني پیښې وشوي چې پر ضد یې پراخ لارینو وشو. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداری ورکړې دي. د پاکستان ډان دی نیوز او نورو ورځپاڼو د اکتوبر په 14 د کورونا چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړی چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو پیښو کې 25% اضافه شوې ده. تر دې مخکې هم د کورونا چارو وزارت د اکتوبر پر 1 انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره د انتخاباتو ځنډول لپاره لیک لیږلی و. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر په 11 په غونډه کې پریکړه وکړه چې د په کورمه کې د حالاتو د خرابېدو له کبله هلته د قومي اسمبلۍ د 45 حلقي انتخابات ځنډوي. خو له دې پرته به د قومي اسمبلۍ پر پاتې 200 او د پنجاب اسمبلۍ پر 300 د اکتوبر په 14 او د کراچۍ ډیویژن په ټولو ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر پر درویشتم کېږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان د سختو بارانونو سیلابونو له وجې اغېزمن شو 3.5 میلیونه کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم د قازقستان په استانه کې د سیکا یا د آسیا د اجتماع جوړولو او تعامل سرمشریز د پخواله وینا کې ویل چې هیواد یې اقلیمي بدلون له وجې ډېر تاوان ګاللی دی او د بې ساري بارانونو سیلابونو د هیواد یو پر دریمه برخه ډوبه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کړي چې په پاکستان کې د بارانو سیلابونو له وجې د بلشو شمېره له 1200 اوښتې ده. د پاکستان توانایي وزارت او ویلي دي په ټول هیواد کې د بجلی یا برېښنا ترسیل په مکمله توګه بحال شوی او جمعې ورځ پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې کراچۍ ته د بجلی رسولو لپاره متبادل لارې کارول شوي او د بجلی متبادل کارخانو څخه د برېښنا رسد زیات کړل شوی دی. خو ډان ورځپاڼې له پرونی خبر سره سم د وزارت داوو باوجود د کراچۍ په زیاتره علاقو کې بجلی په مکمله توګه نه ده بحال شوی. په پیښور کې د مشال لوی خبریال له مخې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې تر اوسه پورې د بجلی نظام نه دی بحال شوی. په داسې حال کې چې د ناټو متحدینو له اوکراین سره د نورو فوجي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو د هغه هیواد په لسګونو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر په 14 د شپې پر مهال د توغندیو او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره په سویلي ښار میکولایوف کې 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د فوج مشر ویل چې په وروستیو برید کې 3 په نامه توغندي شامل و. نوموړی وویل چې روسي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د اوکراین 30 ځایونه په نښه کړي او د اوکراین هوایي ځواکونو د روس 25 اهدافو 2 دیش بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د اکتوبر په 14 د اروپا په شورا کې نړیوال استازو ته ویل چې اوکراین د خپلې فضا د ساتلو لپاره دفاعي نظام ته اړتیا لري. د ویل کدا کار وشي نو دا په راتلونکو کې د ټولې جګړې پای ته رسولو لپاره یو مهم ګام وي. او روسي خبر پاکستان په کرایست چرچ کې د شل اوریزه سیالو پایلو به وګټله او سیریز یې په خپل نوم کړ. د دریو هیوادونو شل اوریزه سیالو فائنل د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ و. پاکستان تاسو وګټلو او لومړی د نیوزیلند ته د بیټنګ بلنه وکړه. نیوزیلند په ټاکل شو شل اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سل درش پېته منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان ټاکل شوی هدف د شلم اور په دریم بال د پنځو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا د مشالو ډی خبرونه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې ګولیا وړاندې کول کې چرې د مشال ریډیو روانې غړې تر پای پاتې شوې نو دا راپورونه به وره. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونه وایي په خیبر پختونخوا کې حکومت د بدامنې حالاتو خاموش دي. په پاکستان کې د وفاقي حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د نیولو لړۍ روانه ده. شنون کې وایي باید حکومت د ولس مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
تاریخی گرانی دا پدانے باندھے نہ صوبائی حکومت نہ مرکزی حکومت چلے اگوئی توجہ اور کبھی اور دادا کے پدے باندھے پیو بل باندھے الزامون لگئی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر ویلی چې په پاکستان کې له سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوې. شنون کې سوای
غی شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دی سر اکاونټیبلټی او نظرسانی سره طریقې کار موجود دی.
د شمالي وزیرستان د ماچسو کلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ورانو شو کورونو معاوضه دی ورکړي.
لکاوال خوب واکسیشن تکلیف ہو جب سروش تکلیف تھا اے شی تکیما سروش ہوئی تو پچار داس تو جتے خلق تا ٹکن میں لاوشی پیسے تا میں لاوشی.
نور موضوعات ہم لرو لمشال ریڈیو سروشی. تاس مشال ریڈیو تو وگی زم گدا خبرون ہر اور د سحر د نہ ہونا تر مازی گر تر شپگو بجو پورنی خبرے غوری د دې تر سنگ زم گدا خبرون تاسو زم پ و پاڑا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې لستلی وری دلشی ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د عوامي نشل ګوند مرستيال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې په سواد کې ګډون د صوبې په نورو ځایونو کې تر هغري په زیاتېدو ده خو صوبایي حکومت پر دې حالاتو خاموش دي. نو موري دا خبره پرون په 400 کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونو جلسې ته په وینا کې کړي. نو موري وویل چې د صوبې علاوه د سواد سره تعلق لري خو لویری خبرې نشي کولای. بلخو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم پرون 400 کې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې روانو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او استخباراتي ادارې دي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
بیگا مخام د عوامی نیشنل ګوند سینر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر خان هوتی په چرسده کې د پی ډی ایم لخوا شریکی اولسی غونډه ته ویل ک دوی حکومت کې وی او کنا خو د ترهګرۍ خلاف به د خپل اولس او په خصوصي توګه د سواد خلکو سره اوګه پوګه ولاړ وي. دوی په صوبایي حکومت او بیا په پاکستان تحریک انصاف ټکونه وکړل چې دلته کې د دوی حکومت ته خو د سواد په شمول د صوبې په نورو سیمو کې هم د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او دا خلک د ویرې خبر نشی کولی. دغه ډول د پی ډی ایم د جلسې نه وړاندې هم په 400 شیخ آباد کې عمران خان هم خپل جلسې ته وویل چې په سواد کې کومه ترهګری بیا شور شوې ده. د دې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې دي.
مجرموں کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. سواد کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں.
کلن چھے دا دے مجرمانو حکومت راغلے دے دلتا ترہگری سیوا شوی دا سواد کے وگورے سروان دی اپا بارڈرو چھے پاکستان تا کم ترہگر را ننوزی دا دا مرکزی حکومت ذمہ واری دا چمنے کی خود دے پرزے دوی پل اغلا گانے ماف کوی او خپل مخالفینو پس شوی دی او دا استخباراتی ایجنسی سے کوی دا خلکو ٹیلیفونن ریکارڈوی دا نامعلوم نمبر نا دڑکی او زما خلاف میڈیا قابو کوی. دے ملکی قانون نشتا دہشت گردی پسواد کے بیا شروع شوا شپه او هم دوی ذمہ وار دی
نہ ملک کے اندر قانون رہ گیا دہشت گردی جو سواد کے آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی یہ ذمہ دار ہیں اس کے
این ایس ایل رشتم چار سدا دا قومی اسمبلی سوکے پہاغ سوکو کے دا چرتا چرتا پاکستان الیکشن کمیشن پشپاڑسم اکتوبر ضمنی ٹاکن اعلان کری دی اور پدغ لڑکے ارون پخوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا دا پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم دا سور لاندے دا ایمل ولی خان سیاسی غنڈو شوا د پی ڈی ایم په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو د پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام او دغه ډول د پیپلز ګوند مشرانو ګډون وکړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی په تیر دوه ونیو کې د تحریک انصاف یو شمیر سیاسي مشران په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوی دي ورسته مثال د پی ٹی آئی دوه سینیټرانو اعظم سواتی او سیف الله نیازی گرفتاریان دي چې یو یې د ریاستی ادارو خلاف د خبرو کولو بل هغه په فارن فنډینګ کیس کې نیول شوی دی تر دې مخکې د ګوند یو بل سیاستوال شهباز ګل د بغاوت خپرولو په تور گرفتار شوی وو په پاکستان کې د سیاسي چارو شنون کې وای تر دې مخکې چې کله د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت نو د مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سیاستوالان په نخښه کېدل او اوس معامله الټه شوې ده دوی وایي چې د سیاسي انتقام روش له امله د ولس اصلي مسلې شاته پاتې شوې دي په دې موضوع د ملي حمیرزاده راپور اورو
د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقی وزیر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه وفاقی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ریاستی ادارو خلاف د یو ټویټ په سر ونیولو ایف آئی اے ویلی چې سینیٹر اعظم سواتی د پوز خلاف له نفرت او دړکې ډک ټویټ په سر نیولې سینیٹر اعظم سواتی په ټویټر باندې لیکلیو چې باجوا صاحب تاسو او ستاسو ځینو کسانو ته د مبارک وي ستاسو منصوبه کار کوي او د هیواد د قیمت په سر ټول مجرمان آزادیږي اعظم سواتی دا ټویټ وروسته لاغې کړی چې د اکتوبر په 12مه د لاهور یو ځانګړي عدالت وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز د 14 بروپو د درغلو یا منی لانډرینګ په کیس کې له تورونو سپینو ګرځول تر دې مخکې ایف آی اے د اکتوبر په 10مه د تحریک انصاف یو بل سینیټر سیف الله نیازی په فورن فنډینګ کیس کې نیولیو د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د اکتوبر په 10مه په یو خبری کانفرنس کې ویلیو چې سینیټر سیف الله نیازی په حفاظتي تحویل کې دی د کورنو چارو وزیر ویلیو چې د پی ټی آی سینیټر سیف الله نیازی او یو بل غړي حامد زمان په فورن فنډینګ کیس کې د پلټنو لپاره د دوی په حفاظتي حراست کې دي وړاندې لاغې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران او سیاستوالان د درغلو په ګډون په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي وو په پاکستان کې مو د ځینو سیاسي شنونکو نظر واخستو د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د پخوا راهیسې انتقامي سیاست تر سترګو کېږي او د ولس اصل مسلې شاته پاتې شي
د نه مخکې کله چې عمران خان په حکومت کې و نو د پی ایم ایل ان او پیپلز پارټي چې کوم غړي و نو د هغوی خلاف به مقدمات درج کېدل او اوس هغه سیستم نو الټا شو او د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي کوم اتحادي حکومت چې د هغوی په حکومت کې د کسان بالکل انتقامی کاروائی بدامنی شروع بےروزگاری تاریخ کے تاریخی گرانی دا ادارے باندھے نہ صوبائی حکومت نہ مرکزی حکومت چلے آگے توجہ اور کبھی اور باندھے پیو بلبان الزام لگے
پدا سے حال کے چې د خیبر پختونخوا په سواد کې پتی رسوم د کې د امن غوښتنې لپاره ولس په لویه کچه مظاهره کړي او بلخوا په سند او بلوچستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو په لویه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي په دا رستو کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ناندریو اصل مسلو ته د پام پرځای د خوته اړولې دي خبریال او شنون کی مظہر عباس د اکتوبر په 11مه مشال ریډیو تو ویل چې په پاکستان کې همیش د مخالفینو ضد کیسونه جوړیږي چې ورته د سیاسي انتقام په سترګه قتل کیږي او دا تاثر تر یو حد سم هم دی.
پاکستان میں ایشو اورینٹڈ پالیټکس ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے.
په پاکستان کې مسلو باندې توجه ورکون کی سیاست مونږ ډیر کم کتلې دي، پر مهم مسلو لکه صحت او تعلیم نه یوازې کم قانون سازی شوی بلکې سیاست هم ور باندې نه دی شوی. په رسنیو کې هم د خوخي موضوع سیاست وی او اصل مسئلے شاته پاتې شي. یو وجه دا ده چې هغه موضوعات زیات قتل کیږي یا تعقیبیږي چې سنسنی پکې وي. دا سیاسي انتقام خبره بیخي سم ده، ځکه چې ته حکومت مخالفین په نخ کیږي. د هغه وجه دا ده چې ریاستی ادارو ودا نه دا کړی، هغه اداري چې څو وخت آزاد وي د هغه خپلواکي هم ختمه شوې ده. نه پولیس خپلواک دي، نه تفتیشي اداري آزاد ښکاری او نه هم د احتساب اداره. د کاغذونو تر حده دا اداره خپلواک ده، خو په اصل کې دا سینه ده، ځکه چې چیرمن او غړی د حکومت لخوا نومول کیږي.
چیرمن ممبرز گورنمنٹ ہی نومینیٹ کرتی ہے.
خو نیب او نورو ادارو وخت په وخت دا تور رد کړي چې ګواکې د حکومت تر فشار لاندې دي. نیب وایي چې په خپلو کارونو کې آزاده اداره ده. د پاکستان پوځ هم په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د روان کال په اپریل کې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک للارې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم لري کړل شو. شنونکي وایي باید حکومت اپوزیشن د شخصي تنازع ښکار کېدو پر ځای د ولس ستونزو ته پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم د ستونزو سره مخ دي، په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوې. بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شیری رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخ ارب ډالر تاوانونه اړولي او اوس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیر نه.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونه لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي؟ په دغه اړه د سوات په مدین کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبایي سملې پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه خپل د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بے پروا دي، نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه کوي؟
د صوبے وزیر اعلی چې هغه زمون د سوات سره تعلق ساتي، هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپل متاثرینو سره کینی او دا غي هغه ستونزې واوري، دا غي د حالاتو نظر خبر کی نړۍ دا ګوري چې یره د خپل حکومت رویه دا ده، مرکزی حکومت موږ نظر انداز کړیو دا غي رویه دا ده، نو هغه به څنګه راشي؟ دویمه خبره ده چې دلته بیا ملټینسي دهشتګردي او د شرپسندۍ هغه شوشه پرې خودري شو. په هغه باندې چې کم ډونرز وو، غټ غټ ډونرز وو، غټ غټ ان جی اوز چې دا هغه پروګرامونه امپلیمنٹ کړي، دا هغه راتک ډیر متاثر شوی دی او اوس کوم چا سره رابطه کوي هغه چې موږ حالاتو ته ګورو.
بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شیری رحمان د اکتوبر په 12مه خبریالانو ته ویلي چې د نړیوال بینک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلویخ بلین ډالر تاوانونه اړولي او درې دیرش ملیون خلک یې اغیزمن کړي دي. نوموړي زیاته کړي چې د سند په یولسو ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 ملیون خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پوه قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یوه وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرین او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بے باورۍ ښکار شوې ده. نوموړې نور وایي
د ټولو نه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي، دا غي شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دی سر اکاؤنٹیبلٹی او نظر ثانی سے طریقۂ کار موجود دے او نه چې کم خلق دا تقسیمې وي سبل سے ادارے تا یا د میډیا د نظر نه سدا سي طریقې کار نشته چې پاغه باندې نظر وساتي او دا خبر چې دی یقیني کړي چې دا بار نه کم پیسې او کم امداد راځي هغه مستحق خلکو ته ورسي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د عارضي پناه بندوبست کړی دی. سیلابونو د سواد په ګډون په نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وایي چې دا مهال د تاوانونو په اړه سروے پیل کړی ده او د حکومت په مالی مرسته با خپلو هلو ځلو لا دوام ورکوي.
پی ڈی ایم اے خلکو ته ټینټونه هم ورکړی دی، ورسره نور چې کم ضروری سامان وغه هم ورکړی دی، چې کم د ریهبیلیټیشن عمل دی دا هم روان دی. په ڈی آی خان او په ټانک کې معاوضو ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده او نور هم چې چرته نقصانات شوي دي سروې لګیا دي، چې کله هم سروې مکمل شي خلکو ته به پیسې او معاوضې ورکړل کېږي. خبره دا ده چې د صوبائی حکومت دے طرف نا په ایڈوانس کې پی ڈی ایم ایس سره چکم فنڈ دی پیغه باندې اوسه پورې کار روان دی.
دا یادونه وړ ده چې ملګرو ملتونو روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره یو سل شپېته میلیون ډالر غوښتي وو، خو دغه خواستې ډیرو تاوانونو ته په کتو د اکتوبر په څلورمه 1.48 میلیون ډالر ته پورته کړه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو د سواد سیدو شریف ته. د سواد په سیدو شریف روغتون کې د قدرتي آفتونو د خطرو د کمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو سیمینار شوه چې پکې د ولسی پوهاوی د قدرتي آفتونو د خطرو په کموالي او هلته په ورستو سیلابونو کې د اوړېدلي تاوانونو په اړه خبرې په نړۍ کې هر کا خبرې شوې. په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 12 د ناورینونو د خطرونو د کموالي د ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د آب و هوا تفصیل د آب و هوا بدلون له وجې ناورینونه راغلي دي. تفصیل نیاز احمد خان ناور.
سوات سیدو شریف میډیکل کالج کې د ماحولیاتو پوهانو د اپتونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي، چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او واورو ورېدو اثر پرېوتی، چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثره دی. د خیبر پختونخوا پی ډی ایم ای یعنی په اپتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیاتو پوهان اسماعیل خان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ماحولیاتو بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ لسو ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا د ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده،
ځکه چې دلته کې موږ سره ګلیشیئرز دي او د ګلیشیئرز چې کوم دي نو هغه لپاره 1 ډیګري سینټیګریډ فلکچویشن چې دی نو هغه ګلیشیئر د ګلیشیئر نه اوبو ته میلټ کوي او دغې نه سیلاب جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د تغیر چې 1 ډیګري سینټیګریډ هم راځي نو موږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو. او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کوم دی نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي، خو دا اوس چې کوم راغلی دی دا د هغې نه ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل نه چې دا برزي.
سیمینار مشر میلما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار رحمت خپل وینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موالي د صوبایي حکومت ته چې د هر قسمه اپتونه بچ کېدو لپاره خلکو کې پوهه راولي.
زماره دی پی ډی ایم والا سره دی سره دا خبرې کې دی چې را دا په هر سکول کې په هر کلی کې په هر جماعت کې دا خبرې وشي او انډیویډوال ټرین شي. نو یوازې دا سیلاب نه دی، اکسیډنٹ وشي، اور ولګي، بیماری راشي. نن وستا به کتلې درې څلور میاشتې مخکې هیزي بیماری وډیر شي کنه دا غي نډیر خلک بلار مړ شو. نو هغه کې نور سنې خو یاره غل وارث څوک ورکول شي. نو دا وړې وړې خبرې دا دی خلکو ته خو په کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په دیرو کې دا په هر ځای کې په کار دي.
دا سیمینار تابعیت کارکون کی اداری پی ڈی ایم اے ویان تیمور علی مشال ریڈو تویل چه سخ کال د جون د میاشت نه خیبر پختونخوا کی د سیلابون نه درې سوه نه تنان مردی درې سوه اویا جوبل دی یو نوی کورونا تباشوی صوبائی حکومت متاثر خلقو ته امرستی ورکوی او ورسره د اپتون نه بچکیدو پو هم راولی
زمونږ کوشش داده چې کله داسې قدرتی حادثات راشي نو مونږ د خلقو جون ډومبه بچکړو ان بعد انفراستراکچر طرف ته راشو نو مونږ د دا غواړو چې مونږ آگاهی وکړو خلقو ته وایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپنو کې سره دای جوندونه بچ کړی شي د سره سره چې کم د دې نن ایونت بنیادی مقصد هم دا وو چې خلکو کې دا کې قسم اویرنس راولو چې خدا نه خواسته کې داسې صورتحال جوړ شي نو ای خپل جوند او مال څنګه بچ کړی شي په دې ټایم کې چې کم مونږ مونسون تیر کړو 2022 کې نو پی ڈی ایم اے او چې سامنے متعلقہ اداری دي ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 او چې سامنے انسان اداری دي نو مونږ 4,06,000 خلق ایویکویشن کړی دي مختلف ڈسٹرکٹونه هغه ڈسٹرکٹونه مونږ داسې ایویکویشن کړی دي چې مونږ ارلی وارننګ سسٹم مونږ ان پلیس وو مونږ ای خلکو ته وی چې دغه رنګ سیلابونه را روان دي تاسو کایندلی خپل کورونه پرې دی نو چې کله یې کورونه پرې خو مونږ یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو نو هغه په وجه باندې د هغې جوند بچ کړو
سواد کې دا پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې ومنځله شوه چې د کمشنر ملکن شوکت یوسف زئی تر مخه سخت کال د ستمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي په مجموعي توګه 15 روپو ودانې ړنګ شوي چې پکې سړکونه کورونه سکولونه هوټلې او پارکونه شامل دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د شمالي وزیرستان د ماچوسو کلی اوسیدونکو د ورانو شو کورونو معاوضه غواړي دوی وایي چې درې کال وړاندې خپل سیمو ته ستانه شوي د کورونو سروې شوي خو تر اوسه ورته د تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوې بلخوا چارواکي وایي چې د معاوضې لپاره د پیسو چې کونه تیار شوي او زر به د دې خلکو د ستونزې حل شي نور حال د عمر وزیر په راپور کې
د میرم شاه ماچسو اوسیدونکي ګیلمن دي چې درې کال وړاندې واپسی شوي خو حکومت انتظامیه د ډنګو کورونو معاوضې لا هم نه دی ورکړې د ضرب اعظم عملیاتو نه ډنګ شو کورونو مالکانو ته د واپسۍ پس حکومت د مکمل ډنګ کور په سر سلور لکه او لږ ډنګ شوي کور پر سر 1,68,000 روپۍ معاوضه ورکوي میرم شاه بازار ته سرمه مچس کله هم د ځایي خلکو په وینا په عملیاتو کې مکمل ډنګ شوي چې د واپسۍ پس یې حکومت د ډنګو کورونو سروې هم کړې دوی وایي چې هر ورځ د انتظامی افسرانو دفترونو دروازې ټکوي خو لا هم ورته د ډنګو کورونو معاوضې نه ورکړل کیږي چې د خپلو کورونو بیا رغونه وکړي د مچس کلي اوسیدونکي نور ادم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ډنګو کورونو سروې شوي خو لا هم معاوضې نه ورکوي هر ورځ د انتظامی دفترونو ته په جرګه ورځي خو غور یې نه کیږي
کلی سروے شویدو تقریبا 94% شویدو پجرگے دے تحصیلدار سنگا ڈی سی سنگا دا سٹڈی شول دا 15-20 دن میر ڈیلی سی کلا ایو دفتر تا پاس کی جی کلا بلتا پاس کی جی میر مطالبہ ہے اس داغا دو چہ دا کیما 94% شویدو اے دیکھ دا پریزنٹیشن وشی او دیکھے کیرے مشتا ٹوکن یعنی دی ملاو دا 5% دے دوے ورزے چار دو دے درے ورزے چار دو میرا بنی را وشی دیتا دار بوزی کا دیتا روان واتل دا روان پولیو کمپین چدا دینا میر مکمل بائی کارتا و دے سراوے دے تحصیل گیٹ مخشے میر اختجاج یاک چھے نوی
دا مچس کلیو بلو سیدون کے میرا جم خانوائی چے درے کالو نوڑان دے یو پسی شوے خو پخ پلاسی ما کے ہم پخائیمو کے جوان کڑی زکا چے کورونا ایڈنگ دی او حکومت یې لا هم اویزه نه ورکوي
مچه سه بخلو کې سمه تکلیف تر شوا دا لکه اول هو په واکسین تکلیف او بیا په سرویس تکلیف تا ای شي دا کیما سرویس یو د 50 چې د خلک ته ټوکن ملاو شي پیسې ته ملاو شي او کچېره دا شای ونه شولو بیا میز احتجاج یا کی دا د ویدرې میشتې شوري نه وشول او میش په خیمه شه روان دا چې کیم دی ولنه جوړ کړی هغه نه ډنګ شوی دی کېټه ډنګ شوی دی لوی تکلیف تا 50 چې میش خپل حق ملاو شي
مشال ریډیو چې کلا د ډنګو کورونو دغه خلکو شکایت پاړه لمرسیال کمشنر شاهد علي خان او میرام شاه کې د ډنګو کورونو سروې دفتر لا چارواکو وپوښتل نو دوی وویل چې د مچسو کلی اوسیدونکو د مشکلاتو احساس لري د دوی د توانونو سروې سرته رسیدونکې ده د معاوضو چیکونه هم زیاتره تیار شوي خو د دوی په وینا د حکومت له لوري فنډز لا نه دی راغلي ډیر زر به دغه خلکو ته معاوضو چیکونه ورکړل شي د ضرب عذب عملیاتو له کابله میرام شاه میر علي او د داخل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي، چې د میرام شاه او میر علي بازارونو ډیری خلکو ته د نقصاناتو ازاله شوي. د بازارونو تر څنګ په هره سیمه کې ځای په ځای د خلکو کورونه هم ړنګ کړل شوي، چې د واپسۍ پس د ړنګو کورونو سروې کیږي او حکومت له لوري معاوضې ورکړل کیږي. خو ډیری خلک شکایتونه کړي چې د ړنګو کورونو ورته معاوضې نه دي ورکړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس پښتونخوا کې 12:00 شوې دي. د خبرونو لنډیز د ګولیا سره.
د پاکستان وفاقی حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ڈی ایم او په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 4 کې ولسی غونډې وکړې او د ویناو په ترڅ کې په صوبه کې د بدامنې پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمہواري پر یو بل اچولې ده. په پی ڈی ایم کې شامل د عوامي نیشنل ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 4 کې جلسې ته په وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموشه دي. تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه. ویل چې په سوات کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې د ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن د پرون په یو بل لیک کې د زمینی ټاکنو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداری ورکړې ده. د پاکستان ډان دی نیوز او نورو رسپانډو د اکتوبر په 14 د کورونا چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان د سختو بارانو سیلابونو له وجې اغېزمن شوي، 3 میلیونه کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړي چې وزیر اعظم د قازقستان په استانه کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تامین سرمشري ته په خپله وینا کې دا څرګندونې او وکړي. نوموړي دا خبره په تاسو یاد کړي چې په پاکستان کې د بارانو سیلابونو له وجې د بل شور شمېره له 1200 اوښتې ده. د پاکستان توانایي وزارت ویلي دي په ټول هیواد کې د بجلی ترسیل په مکمله توګه بحال شوی دی او د جمعې ورځې پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت پرون په ټویټر باندې لیکلي چې کراچۍ ته د بجلی رسولو لپاره متبادل لارې کارول شوي. په داسې حال کې چې د ناټو متحدینو د اوکراین سره د نورو فوځي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو د هغه هیواد په لسګونو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر په 14 د شپې پر مهال د توغندیو او بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي، چې د چارواکو په خبره په سویلي ښار میکولایف کې 500 کسان وژل شوي دي. او پاکستان په کرایسټ چرچ کې د اوروز سیالو پایلو با وګټله او سیریز یې په خپل نوم کړ. نیوزیلند په ټاکل شو شو لورونو کې د وولو وړ په سوزیدو 113 په منډي جوړې کې په جواب کې پاکستان ټاکل شوی هدف د شلم اور په دریم بال د 15 لو وړ په سوزیدو پورا کړ.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونو لنډیز درته ګولایا وړاندې کولو. استاد پام یوې نړیواله موضوع تر راګرځوم. د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریدي برخوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریده پرون د قازقستان په استانې کې جوړه شوې ده. نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د قزاقستان په استانه کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبري دوه لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له امنیت څخه د وټولو لپاره د خبرو اترو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنی په تیر بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملی کړي. د سرمشریزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتونو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یو ډله جوړ کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همژغو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروری وبلله. میرزیایف عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غمول کې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقدامات ته متوجه دی، ترڅو چې عملي اقدام ونشي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نشي او یا د دوی فعالیتونه محدود نشي، نړیوال په دې نه قانع کیږي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلي چې وی سیډي او کله د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، داسې ښکاري چې حبت الله خونزاده غواړي چې پر خلکو نور بندیزونه هم ولګوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقرری ورغوشتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکومتونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې چیرای له خلکو پټه ساتل کیږي په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړي دی. دی وایي
تاسو ته زه اطمینان درکوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل کلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحې ما راغوستې دي، هغه مې علما او تېسې دي او در نظر یې تېروم. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومتونه پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم کنفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر پسترګ نه بلکې د فرصت پسترګ وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د حسین او سوکالی لپاره ګټه وخت. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو وار بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په لکونو افغانان له خپل هیواد بیلابیلو هیوادونو ته کډه شوې دي. په دې کې د دوه لکونو زیات افغانان داسې وو چې ګوندي هیواد پاکستان ته تللي. دا کډوال وایي د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل خو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي، خو لا تر اوسه یاد حکومت داسې هیڅ اراده نه لري چې کډوالو ته قانوني حیثیت ورکړي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور.
افغانستان کې د طالبانو لړخه حکومت نیولو نه وروسته لکونو په شمیر کې افغانان پاکستان ته راغلل. په دې کې زیاتره افغانان داسې ول چې قانوني اسناد نه لرلو په وجه په پټو لارو پاکستان ته راغلل او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خپلوانو سره مشتشول ولی قانونی اسناد نه لرلو لوجه یاد کډوال ګنش میرتون زو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا په کوار ضلع کې مشته د افغان کډوالو مشران وای اسناد نه لرلو لوجه کډوال نشي کولی چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي یا په کرایي کور ونیسي او ستوګ نه پکې وکړي. د کډوالو یو مشر طاهر دولتزی مشال ډیو ته ویلي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال نشي کولی چې په پاکستان کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي، ځکه چې دوی د پولیسو لاړخه نیول کیگی او دا محال هم گرشمیر افغانان دا پاکستان په مختلف جیلونو کې بندیوان پرته دي.
دا خواران ډیر کړيږي، ډیر تکلیف سره مخ دي، دوی سره پیوار کارت بل دا ثبوت نشته چې دلته بګرزي د پولیسو خوانه نیول کیږي. مخ کې ورځو کې 130 کسه د کوټین راتله په لار کې ډی خان کې نیولې وو، حتی چې د یو پکې ناوې هم وو، د څو ورځې بند نه ورسته بیا بیرته ریپورت شو. همدارنګه 1100 کسان چې دي دا په کراچۍ ملیر مختلفو جیلونو کې پراته دي. دلته د کوهاټ په جیل کې 1100 کسان پراته دي او 150 کسان د پیښور سنټر جیل کې پراته دي. په همدې وجه باندې چې دوی سره د پاکستان د اوسېدو قانوني اسناد نشته.
کمکول کیمپ کې میشت افغان کډوالو یو مشر ملک مجاهد وای باید چې اسناد نه لرونکي کډوالو ته د پاکستان پوله تړل شوی وای او چې کوم کډوال پاکستان ته راغلل نو باید دوی ته د اسانتیاوي ورکړل شي. دوی وای چې شارپ نومي غیر دولتي سازمان لاړه یادو افغانو کډوالو ته یو ټوکن ورکول کیږي، خو په یاد ټوکن کډوال هیڅ قسمه اسانتیاوي نه لري.
دلته چې د یونیسیار د شارپ دفتر ورته یو ټوکن ورکوي چې هغه پولیسو ته قابل قبول نه ده. په دغه ټوکن سره هم نیول کیږي، پولیس یې پیژنې هم نه چې دا ټوکن څه شی دی. نو پولیسو د خوانه دغه خلک نیول کیږي ځکه چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان یو جوړ حکومت دی، یو جوړ نظام دی او ضروری خبره ده چې غیر اسناد ولا غیر ملکین چې دی هغه په خپل ملک کې نیول چې دی دا قانوني خبره ده. خو بهر افغانان داسې دي چې سیم د خست دي، هر شي تلاسه چې تکلیف کې دي، مشکل کې دي.
کله چې مو په دې اړه د یاد سازمان ویان او قانون پوه غیاث الدین ګیلانی سره خبرې وشوي نو دوی مشال رو ته وویل افغانستان کې د طالبانو له اړخه حکومت نیولو نه وروسته پاکستان ته راتلونکي افغانان قانوني حیثیت نه لري. د دوی سازمان د یادو کډوالو تفصیلات راټول کړي او د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ته یې دا تفصیلات ورکړي. په اړه یې پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسره پردي مشال ریډیو ته ویلي اوس مهال حکومت سداسې پریکړه نه ده کړې چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي. دوی زیاتوي چې د حکومت سره یې خبرې روانې دي چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي.
دوی چې کوم دي د حکومت نه ملوي کنه دا حکومت دی والی سره یې څه فیصله نه کړي، څه پالیسی نه راغلي او حکومت سره زموږ خبرې روانې دي چې د دې را مسله حل شي او دې وسې او داسې پلان جوړ دي چې دې دلته کې زه چې واپس دې ترين شي او دلته کې صدې ګراسې چې بال تر غوړي غبار ولا هم سلار دي صدې تري نو ټول خلک نشي لیدل نو چې څومره په دې دلته کې نو پک موږ حکومت سره دا وایي چې دې په اساس یو پلان جوړ شي چې دې تاسو یو ډاکومنټ مې راوښي چې دې په اوسې دې شي فلال لا حکومت فیصله نه
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د اگست په 15مه طالبانو لاړه افغانستان کې حکومت نیول نو ورسته په لکونو شمیر کې افغانان بلا بلو هیوادونو ته لاړل. د یونیسیار ویان تر مخه پاکستان ته راتلونکو افغانانو شمیر د 2.5 لک نه زیات او دا شمیر لا نور هم زیاتېدای شي، کوم چې هیڅ قسمه قانوني اسناد نه لرلو لواجی ګڼ شمیر ستونزې لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي ښایي چې په پاکستان کې په راتلونکي وخت کې ګرانی او بیروزګاری لا نور دیات شی یاد اداری دیات کړی چې د دوی د اندازو تر مخه پراتلونکو کال کې به د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د تیر کال په نسبت کم وي. بل خو د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې وړاندې هم ګرانی زیاته وه، خو اوس د سیلابونو وروسته د شیانو نرخونه لا نور زیات شوي دي. بل خو د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې هیله لري د روپۍ نرخ کمیدو سره به په ګرانۍ تر شهده قابو عمومي. په دې اړه تفصیل انیس حاجمل وړاندې کوي.
نړیوالې مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې به ګرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي، او امکان دی چې دا هېواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. آی ایم ایف د اکتوبر په 11مه په خپور کړي رپورټ کې زیاته کړي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې شرح 6% ریکارډ شوې وه، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یاد ادارې په رپورټ کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړی او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې شرح 6% ریکارډ شوې وه، خو په روان کال کې دا 3.2 او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. آی ایم ایف د بیروزګارۍ او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه کووید-19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب و هوا بدلون له وجې آفتونه یاد کړي دي. آی ایم ایف دا رپورټ په داسې وخت کې خپور کړی چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه سره ټکوي او وایي چې په دې هېواد کې روز تر بلې مالي مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستری خانه کې کارکونکو علي خان د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې 1300 میاشتو په ځانګړې توګه تر سیلابونو وروسته د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي.
ډالر برابر شوی چې تیار به ډالر واسي خو دمر فرق شوی چې څنګه دی راغلی او هر څه ګران دي. ډالر څه وړ ارزان شي یا پر څه غوړي ارزان شي یا چینی ارزان شي یا چی ارزان شي
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد څو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې په کې له حکومته د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالي غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکو بیگم چې کټ صادرې خرڅوي وای چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاکي پورا کوي نو زمونږ په دونه دغه نشي، خو بس زمونږ مهلت ته او هغه دغه وسیله ده. کنه که زمونږ په کور کې نارینه نشته دغه نشته منډه ځاله وه خو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه دې ګول کوله دا ورکم چې دغه خزم پکې پیدا وشي او زما په خپل دغه پیدا لري چې خرڅ کم دې ماته پکې چې
د پېښور اوسیدونکو طاهر خان بیا ویل چې د ګرانې په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو، خو هغه لا نور زیات کړي دي.
گرانی دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په لس روپۍ او هغه چې ګران به شي 2000 به رسیدو، خو هغه څه خبره نشته. د لسو شی نن سبا په 30-40 روپۍ ملاویږي او د مزدور دیاري او مغه چې 100-700 روپۍ را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې د ایم ایف شرایط د روپۍ نرخ راغورسیدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمیدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې گرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چکل زمون اقتصادی حالات خنیوی جن زمونگا په ملک کی غربت چکم دینو اغه سی واقعي او دغه سی واقعي دو یو وجه جی بنیادی دادا چې روزګار مواقع چکم ملاوی دی بجی اغه خط خط مشوي. تاسو بجی کتلې وی چې د ائی ایم ایف کنډیشن په وجه ماندی زمونږ مهنګایي ملک ډیر زیات سی واشوا او دغه شانتی چې زمونږ تجارت چکم دی نو اغه جی نه بڑھاویږي. چې زمونږ کله جی تجارت نه بڑھاویږي نو کارخانو کې مزدوران چې څومره خلک جی دي کې وکارونه کوي ایتغه روزګار مواقع نه ملایويږي.
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانه قائمه کمیټې مشر نوابزاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف تاسو واري ټلیفونونه وکړل خو رابطه ونه شوه. البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې 1300 راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په ښه کېدو دی او هیله ده چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګرانی کم شي.
پام کوه،
خیال ور سر دی
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخرستی مانا
حلی کچی دیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخوند
گرانو آوریدون کو دادین اما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میوجی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګی په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو اتحادیه وایي په صوبه کې د سیلابونو له وجې په لسو ضلعو کې سکولونو ته سخت زیان رسیدلی او په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د اتحادیې مشر په خبره د سکولونو بیا بحالولو لپاره حکومتي اقدامات د نش برابر دي. په دې اړه باندې تفصیل ګلیاز وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کال او امتحانونه پر سر دي، خو په سیلاب ځپلو سیمو کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم دي. په خیبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو اتحادیه مشر عزیز الله د سپتمبر په 14مه مشال اړو ته ویل چې د صوبې په لسو ضلعو کې د ښوونځیو ودانیو ته سخت زیان اوښتي چې له وجې په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
په دې وخت کې زمونږ تقریبا 10 داسې ضلع دي خیبر پختونخوا کې چې باغې کې زیات تر سیلاب سره سکولونه متاثر شوي دي. چې باغې کې د ټول ناول خو سواب ته مټه تحصیل او دا کالام بحرین د دې سکولونه انتهایی متاثر دي. باغې کې پیر د روزې نه دوه ورځې زمونږ د پایټ یو سیشن شروع کیږي د ټریننګ، نو هغه هم د دغې سیلابونو په وجه باندې ملتوي کړو. دې نه علاوه چار صدقې لږ ډېر دی، پټی خان کې ډېر زیات دی، هغه بچي او د سکولونو بهر دي چې کوم ټیچنګ سټاف کې نو هغه نور سکولونو ته ورکړی دی. او تقریبا 10 ضلع زمونږ چې دي دا په خیبر پختونخوا کې تعلیمي لحاظ تر دا غي سرگرمیانه متاثر شوي دي.
د عزیز الله په خبره په سیلاب ځپلو سیمو کې استادانو په نور سکولونو کې د زده کړو کار جاري ساتلې دي، خو د حکومت لخوا پورته شوي ګامونه ناکافي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای له ارقامو سره سم د سپتمبر تر 14مې پورې په ټوله صوبه کې 1578 سکولونو ته زیان رسیدلې دي. په دې کې 9 ښوونځي په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 1518 ته جزوي زیان رسیدلې دي. د شمیرو له مخې په کوز دیر کې 170، ټانګ کې 146 او بر دیر کې 270 سکولونو ته زیان رسیدلې دي. په پیښور کې د تعلیم چارو پوه خالد سهیل د سپتمبر په 14مه مشال رته ویل په صوبه کې له سیلابونو مخکې د کووېډ-19 جهانی وبا له وجې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې وي، او کچري په بیړني توګه اقدامات ونه شي نو په سیلاب ځپلو سیمو کې زرګونو ماشومانو سکال زده کړې هم متاثره کېدې شي.
او دا ډېر ډیزاستر شوی دی. قسمته خبره ده چې اېکې زمونږ چې کوم انسټیټیوټ سو سکولونو هغه پکې مکمل تباه شوی دی. بیا دې کې خلک به کور شوی دي، نو دې کې ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه زمونږ نه دې ایریاز کې افیکټډ ایریاز کې د تعلیم حواله سره به مونږ ته نقصان رسي. او چې کله پورې بحالی کیږي نو هغه په ټیم ولي زمما په خیال کې یو خو سټوډنټ دی، او سټوډنټ په خپل هم چې کوم تاسو افیکټډ ایریاز یاد کړل اگر سټوډنټ چې کوم دینو او وی فی الحال دی کنډیشن کې دي چې او وی سکول ته نشتلې، دې کې ټیچرز دي، دې کې انفراستراکچر دي، نو ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه به زموږ ایجوکیشن ته به افیکټ کوي.
د خلاصو په خبره د سیلابونو له وجې ډیر خلک بې کوره شوي دي، نو هغه خلکو بیرته ستنېدل او د ماشومانو تعلیم جاري ساتل یو چیلنج دی، او حکومت له پکار ده چې په هنګامي بنیادونو د سکولونو ودانې جوړول لپاره ګامونه پورته کړي. خو د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان د سپتمبر په 14مه مشال لته ویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ویجاړ شوو سکولونو سروي روانه ده چې ډیر ژر به بشپړ شي.
او دغه رنګه چې کوم انفراستراکچر ډیمیجز دي، نو چې سانه سکولونه دي یا نور پودونه دي یا نور داسې لایک شوزونه دي، نو هغه با کنسرن ډپارټمنټس په باغی مطابق هغه کارونه کوي. نو دا ټیم د سروي عمل شروع دي. سکولونه چې تر دا ټیم مونږ سره په دیر اپر کې، دیر لوور کې، شانګلا کې او ټانګ کې خصوصي تور باندې کافی سکولونه پکې ډیمیج شوی دي. هغه سکولونو کې به چې څنګه سروي مکمل شي، دای چې کوم کنسرن ډپارټمنټس دي مونږ به ای سره لایزون کو، او دغه رنګه به مونږ به دا کولونو ریهابلیټیشن یا ریکنسټرکشن مونږ به بیا کو. دا هم په دې وخت کې چې کوم محکمه تعلیم دغه دي مشران دي، هغه دا ویلي دي چې کوم سکولونو کې ډیمیجز شوی دي، نو هغه تک چې کوم هغه ماشومان دي هغه دي نور سکولونو ته شفټ کړی شي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په حواله ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیلابونو کې 13000 سکولونه جزوی او یا په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات په سند صوبا کې 14000 سکولونو ته زیان اوښتی دي، بلخوا 15500 سکولونه سیلاب ځپلو د سرپنا په توګه کارول کیږي. د سازمان په خبره پاکستان له سیلابونو مخکې تعلیم ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نه تیرېده او 2.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 15 تر 14 کلونو پورې دي له سکولونو بهر وو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
داس مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو د دې کال آغا خان میوزیک نړیواله جایزه زرسانګ ګټلې ده. نوموړي له هغو لسو نورمندانو څخه ده چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو انتخاب شوي دي. د ښه کار لپاره ورکول کیدونکې دا جایزه 5,00,000 ډالر ده چې پر ګټونکو به مساوي تقسیمیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې وړاندې کړو.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږ دای څه چې ډیر خوشاله ډیر په ډیر بهترینه خوشاله کوار کې پراتی خېبه مو دي دا خېمه کې مې ژوند کوو څوک ټول عمر خا خېمه کې ګرځا صدر مو چې والي مونږ ته کومه څه نه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښو دا غه بچی دی تی مان دی نور بچی مې دی او بچی دی چې ته پرشنې نه ستل کومه مونږ پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارد وی پانی د اکتوبر په شپږم لیکلی چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زر څنګه هم ده. د ایوارد مالیت 5,00,000 امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زر څنګه تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارد اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی او ایواردونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګ غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅانګ د داسې جایزو ګټونکو شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
شما مازوی دی لیوانه دی و شینواری لونگینه دی میرمن زرڅانګ مشهور سندری دی. په افغانستان کې د زرڅانګ د غږ دوه تنه مينوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونظر شي پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و خو نموړې له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وخوده چې ژر بل دې اقتصادي ستونزو ووزی د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نموړې د پښتونخوا لکی مروت او نورنګ ته څیرمه پیو کې لګیدلې هغې له کوچی سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو وشکاله وړاندې خاوند د ناروغۍ لامل مړ شو زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي رادیو مینوالو ته دا سندر ډالې کړه
پاس پا بڑا کې هو بغړ واډ زینا شینوار لا وګینا شینوار لا وګینا
شینوار لا وګینا پاس پا بڑا کې هو بغړ واډ زینا شینوار لا وګینا شینوار لا وګینا
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت